السلام علیکم د ازادي رادیو ماخمنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د سلوغې 9 ده چې د 2023 میلادي کال د فبروري له 13 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د طالبانو په ځپونکو اقداماتو کې وای او بخښنې د بخښنې نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د طالبانو په ځپونکو اقداماتو کې هغه فعالان او خبریالان ځورول کیږي، توقیفیږي او حتی وژل کیږي چې د بشري حقونو لپاره کار کوي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو، په کندهار کې د خبریال یار محمد مجرو او په کابل کې د پخوانی حکومت د مشرانو جرګې د غړي قیس خان وکیلی او همدارس د ملي اردو د کمانډو ځواک د دوو غړو د نیول کېدو یادونه کړې او وایي چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره باید په دې برخه کې حساب کتاب وشي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي پر پاکستاني پوځیانو د نورو حملو خبرداری ورکړی. ټي ټي پي نن په یو بیان کې وویل پولیس باید د پوځ پر ضد د جګړې پر مهال له موږ ځانونه لرې وساتي، کنه د جګپوړو پولیسو مرکزونه باندې به حملې دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه په کراچۍ کې د پولیسو پر یو مرکز د پاکستاني طالبانو په یو ډله ییز برید کې 9 کسان ووژل شول. په وژل شویو کې 3 پوځیان، 3 برید کوونکي او 1 تن ملکی وو. په پاکستان کې ډیری وخت د طالبانو د حملو پر مهال پولیس د جګړو په لومړی کرخه کې وي. پاکستاني طالبان پر پولیسو تور لګوي چې له محاکمې پرته وژنې کوي. ټي ټي پي تیره میاشت هم له اتیا زیات افسران هغه مهال ووژل چې د پېښور په یوه جومات کې ځان وژونکې حمله وشوه. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ په سوریا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مهم مشر د وژنې خبر ورکوي. د قومندانۍ پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې حمزه الحمسی د پنجشنبه د ورځې په ماخوستن د څرخي الوتکې په یو برید کې ووژل شو. د سوریې په شمال ختیځ کې د الحمسی د موندلو لپاره د عملیاتو پر مهال په یوه چاودنه کې 4 امریکایي پوځیان او د هغو یو سپای هم ټپیان شول چې درملنه یې په عراق کې روانه ده. پوځي چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو سرتیرو هم مرسته کوله. د فبروري په 10 نیټه هم په یو برید کې د داعش عملیاتي مشر ابراهیم القحطانی وژل شوی و چې د امریکا د مرکزي قومندانۍ په وینا دی پر هغو توقیف خانو د حملو مسؤول و چې د داعش غړي پکې ساتل کېدل. په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمېر له 45,000 واوښت. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په ترکیه کې د مړو شمیر 45,000 ته نږدې شوی او په سوریا کې 15,800 دی. ګمان کېږي د مړو شمیر تر دې هم زیات شي ځکه د ژغورنې او پلټنې ډلې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې په خلکو پسې ګرځي. د جمعې په ورځ هم په هتای ولایت کې تر یوې نړېدلې ودانۍ لاندې یو 45 کلن سړی تر 11 ورځو وروسته ژوندی وژغورل شو. یوازې په ترکیه کې 2,000 ودانۍ ویجاړې شوي او ګڼ کسان لا هم تری تم دي. د فبروري د 6 زلزله د ترکیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ بلل شوی. او کرکټ بورډ وایي په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د کرکټ مینوال کولی شي د ابوظبي په زایډ سټډیوم کې نننۍ لوبه په وړیا ډول له نږدې وګوري. د افغانستان او متحده عربی اماراتو د لوبډالو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووره لوبه نن د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو مشر عبدالله خان پاکتانی وویل چې دا لوبې د افغانستان لپاره ډیر اهمیت لري. افغانستان تیره پنجشنبه له متحده عربي امارات سره لومړۍ مسابقه وګټله. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه شل اووریزه لوبه سبا یکشنبه په پام کې ده. د کرکټ د شل اووره مسابقو په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان لسم او متحده عربي امارات دیارلسم ځای لري. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د طالبانو په برید کې هغه فعالان په نښه شوي چې د بشري حقونو لپاره کار کوي.
یواز هغه کسان چې د نظام په نفع خبرې کوي هغو ته دغه حق ورکول کېږي. هغه کسان چې نیوکه کوي د هغو په وړاندې سخت محدودیتونه وضع شوي.
په دې اړه د امنیتي چارو د یو شنونکي نظر هم پوښتو. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د وزارت چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې د هیواد په څلورو ولایتونو کې په طبیعي پیښو کې 14 کسان مړه شوي دي. په بلغاریا کې د 1300 افغان کډوالو مړی موندل شوي. هغه کورنۍ چې غړي کډوال دي له افغانانو سره د بهرنیو پولیسو پر چلند خبرې کوي.
ترکی پولیسو ډیر بد چلند ورسره کړی و. هیڅ انساني چلند نه و. دوی ډیر په بېرحمانه ډول باندې وهلي ټکولي و او وژلي و.
په پاکستان کې د وروستیو نارامیو له جزئیاتو مو خبرو. د سپورت په ډګر کې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې لدې چې نورو مسایلو ته ورشو، قدر منو اوریدونکو، د مونشن له امنیتي کانفرنس نه یو راپور لرو. ویل کېږي چې د مونشن په امنیتي کانفرنس کې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو په افغانستان کې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې کړي دي چې د طالبانو حکومت د افغان نجونو او ښځو لپاره وضع کړي دي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره همدا شیبه زما همکار حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه سره دی. تلاش صاحب، د موضوع جزئیات لطفاً اوریدونکو ته ووایاست.
سلام. نن په د جرمنی په مونشن ښار کې د مونیخ امنیتی کانفرنس کې چې نن دوهمه ورځ وه، د بیر نږدې یا شاوخوا لسو هیوادونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو غونډه درلوده او په دغه غونډه کې د افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه په ځانګړې توګه پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو او بندیزونو په اړه باندې خبرې وکړلې او دا یې وغندل. دوی وویل چې په افغانستان کې ښځې له پارکونو ته لتک منع شوي دي، د ټلویزیونونو پر پردې باندې په ښکاره کېدو منع شوي دي، له خپل حقونو څخه محروم شوي دي. دوی د منجونو او ښځو پانتونونو ته د تک پر بندیز او دغه ډول پر کار باندې بندیزونو ته هم اشاره وکړله او ویلي چې دا د دوی مرستې چې دوی غواړي واستوي په دغه اغیزمنې کړي دي او دا به د دې لامل شي چې د طالبانو دا کار د ټولنې نیمه برخه چې ښځې دي دوی د ټولنې څخه محوه کوي یا هم د دوی راتلونکي له خطر سره مخ کوي. دوی دا په شدیدو الفاظو غندلې ده او دا د بشري حقونو د نقض یو لوی بیلګه بللې ده او ویلي دي چې طالبان په دغه کار سره د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کوي. دوی د افغانستان د ښځو سره د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې خپل ملاتړ اعلان کړ او دوی د دوی رول د افغانستان د بیلابیلو اساسي برخو کې ډیر مهم وباله. د دغه هیوادونو څخه البانیا، اندورا، بلجیم، کاناډا، فرانسه، جرمنی، ایسلند، کوزوو، مغلستان او اسلوونیا د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانې وي. دغه کانفرنس به سبا هم دوام ولري او نن یوازې دغه ښځو د افغانستان په اړه خبرې وکړلې.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش او قدرمن اوریدونکو چې د میونیخ یا مونشن په امنیتی کانفرنس کې د یو شمیر ښځینه بهرنیو چارو د وزیرانو د څرګندونو جزئیات اوریدل. د یو شمیر هیوادونو چې مخکې زما همکار نمونه واخیستل، د دوی ښځینه د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د بهرن نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د طالبانو په برید کې هغه فعالان په نښه شوي دي چې د بشري حقونو لپاره کار کوي. په دې اړه نور جزئیات همدا شیبه همایون هیواد را کوي چې په مستقیمه اړیکه سره دی. هیواد صاحب، د بهرن نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د
اوریدونکو ته د خبريالانو ملاتړي بنسټونه وايي درې خبريالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي. لدې ډلې خبريال محمد یار مجرو چې د تیرې اونۍ د سه شمې په ورځ طالبانو حکومت لخوا نیول شوی، د کورنۍ یو غړی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دوی ته هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. د ښاغلي مجرو تر څنګ په وروستیو کې د فرانس پریس خبريال مرتضی بهبودي او همدا ډول یو سیمیز خبریال خیر الله پر هر هم د طالبانو له لوري نیول شوی وو. همدا ډول ادعا کیږي چې د طالبانو حکومت د پوهنتون د استاد اسماعیل مشال، مدني فعال نرکی سادات او لیکوال ذکریا اصولي په ګډون د بیلابیلو برخو یو شمیر فعالان نیولي او زنداني کړي دي. د طالبانو حکومت لخوا د خبريالانو او فعالانو د نیولو په غبرګون کې د جمعې په ورځ ناوخته د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګ په یو ټویټ کې دا وکړه چې طالبانو په افغانستان کې د بیان په ازادي محدودیتونه ډیر کړي او په دې لړ کې خبريالان او د مدني او بشري حقوقو فعالان زنداني کړي، زورولي او ان وژلي دي. دې سازمان غوښتنه کړې چې طالبانو سره د دې کړنو په اړه حساب کتاب وشي. بلخوا د افغان خبريالانو او د ملاتړ سازمان مشر حمید عبیدی هم وایي چې په افغانستان کې له خلکو د بیان ازادي حق اخیستل شوی او په همدې خاطر خبريالان او نور فعالان تر سخت فشار لاندې دي. ښاغلی عبیدی ازادي راډیو ته وویل
یوازې هغه کسان چې د نظام په نفع خبرې کوي هغه ته د حق ورکول کیږي، هغه کسان چې نیوکه کوي، انتقاد کوي، حقایق خپروي د هغو په وړاندې سخت د محدودیتونه وضع شوي دي. که تاسو د حاکم نظام د ویاندویانو څرګندونې په رسنیو کې ووینئ، په مستقیم ډول دوی خبریالان تهدیدوي، ان تر دې چې ځینې خبریالان تعقیبیږي، نیول کیږي، شکنجه کیږي، ځورول کیږي.
ښاغلی عبیدی زیاتوي د طالبانو د حکومت محدودیتونو خبريالان اړ کړي چې خپل راپورونه سانسور کړي او یا هم په ځینو مسایلو بیخي کار ونه کړي. نوموړی د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو له نړیوالو ادارو غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي چې د بیان په ازادي لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. بلخوا د افغانستان د خپلواکو خبريالانو ټولنې مشر حجت الله مجددي هم د طالبانو له حکومته غواړي چې د خبريالانو د زندانی کولو پر ځای د هغوی قضیې د رسنیزو سرغړونو کمیسیون لاری وڅړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د ورستۍ دا پاړه مو د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد څخه هم پوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې دوی د شریعت او قوانینو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او چاته د دوی لخوا خطر متوجه نه دی، خو له دې سره هم ګڼو نړیوالو بنسټونو په خپلو راپورونو او اعلامیو کې وخت ناوخت ادعاوې کړي چې د طالبانو حکومت خبريالان، د مدني او بشري حقونو فعالان، پخواني چارواکي او پوځیان ګواښلي، زنداني کړي او حتی وژلي دي، خو طالبانو تل دغه ډول ادعاوې رد کړي. مننه.
همایون هیواد و چې د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور جزئیات اورول، د سازمان ویلي دي چې طالبانو په رسنیو محدودیتونه زیات کړي او په وروستیو کې خبريالان او ځینې نور فعالان نیولي، ځورولي او په ځینو حالاتو کې ان وژلي دي. په دې اړه د نور بحث لپاره د تیر پرزیدلي حکومت د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړ هم د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. اندر صاحب، خبرونه ته خره غلاست د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور جزئیات مو واوریدل. ستاسو له نظره د طالبانو حکومت ولې خبريالان او فعالان نیسي؟ اندر صاحب، زما اواز لری که لطفا خپل مایکروفون آن کړئ.
سلامونه،
مهرباني.
سلامونه ونې کې هلي تاسو او د رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته. د افوی یا د بخښنې مسله د طالبانو د حکومت له ابتدا نه کا لنډه خبره وکړو. افوا یا بخښنه په اسلام کې او په افغاني کلتور کې یو ډېر درانه کلمه ده او طالبانو له لومړۍ ورځې تر وروستۍ ورځې پورې داسې مسخره کړې داسې اندازې نشته ده. د موږ د معلوماتو په اساس باندې په ابتدا کې طالبانو د هر ولایت په کچه باندې د اوغو کسانو چې طالبانو ته ډیر زیات هدف و د اوغو لیستونه جوړ کړي وو، چې دا کسان باید په دغه افتدا کې وو وجلسي او بیا ورسته د تبرئه لپاره د لپاره چې دا کسان ولی وو وجلسو کله طالبان نه پښتنه هم غوسی دوی وو وای شي په افتدا کې ګډوډي و نو موږ نسوي کنټرول کولای دا کسان وو وجلسو د ځین کسان په دغه سي ډول هدف وو لا اغنه ورسته بیا سي کله تر دانن ورزي پوری دا سه کسان هم وو وجلسو د دولت منسوبینو د ملي امنیتي ځواکونه دا سه کسان هم وو وجلسو چې طالبانو ورته د عفی خطونه ورکړو نو د عفی خط باندې برسیره وجل دا یو ډول د عفی د غدرانه کلمه د عفی د غدرون کلتور دا مسخره کول دي د دې خبري په خلای یاد دي خبري اعتراف خپل دي سراج الدین حقانی له خلی وس هغه خپل عام وینا کې وویل سمو کوشش کوو ډیر ټینګار کوو او وایو چې عفو ده بیا هم خلک راولاړ شي خپل طالبان یوهود ټټپړي طالبان چې هغه راولاړ شي خلک وویل نو دې طالبان کنټرول نه لري د 10 ځک شې دي ترمنځ تر اوسه پوری یو نظام نشته د تر اوسه
اندر سپ تاسو ته معلومات دقیق شته چې په کوم شمیر خلک یعنی که فعالان دي که خبريالان دي که د پخواني دولت امنیتی سرتیری دي په کوم شمیر د طالبانو په زندانونو کې د اوس بندیان دي
لما سره دا طالبان خدا ارت ډیر پټ ساتي او مرسنوی ته هم وای چې موږ خدای مکړه هیڅ داس کار نه دی کړی او موږ سی لچانه لغه کسانو نشي معلومات ترلاسه کړی دي هغه وای چې تر سلګونو زیات حتی تر زرو زیات کسان دی په سلوختم ریاست کې شته چې هغه تعذیب کیږي مختلف کسان دي هغه داسې یعنی دلته موږ یوازې د بیان د ازادي خبره نه کوو بلکې د فردي ازادي خبره کوو سپږی کې ټولي ازادي ویرانغه هغه ټولي ازادي ویرانغه نو د بیان ازادي یو له هغه ازادي ونه ده چې د طالب په حکومت باندې دوی انتقاد کوي یا په طالب باندې انتقاد کوي یا ځای په ځای د خپل حقوق غوښتنه کوي یا ځای په ځای د هغه مشروع حقوق لپاره کوم لاریون کوي کوم مظاهره کوي کوم چپ سولیز ډول باندې غواړي طالبان زندانی کوي او طالبان
تعذیبوي حتی وژني اندر صاحب تاسو د پخواني حکومت د ملي امنیت شورا ویاندوی کله چې هغه حکومت واکمنو په زندانونو کې په کوم شمیر سیاسي مخالفان ساتل کېدل
یو د بیان د ازادي په رابطه باندې دي او کسانو په رابطه باندې یو د خپل حق غوښتنه کړې و دا سي کسان په زندانونو کې نه وو او ځکه دا د تیر حکومت لغه ادعا سره مخالفت او شغې د بیان د ازادي ناری والی او د بیان په ازادي باندې خلک باندې نه ول راغختلی ورسره خبره کوله هغه چا سي د ملي ارزښتونو ته پام نه کاوه یا د ملي ارزښتونو په خلاف باندې خبره کوله لغې ته ویل البته زنداني کول نه تاسو ګڼ مثالونه ویني زبنمونه نه اخلمه ګڼ مثالونه د کابل په دی ښار کې په دولت باندې دوم رقوي ستوخ او ستوخ اختر نیوکه کوله چې حتی هغه نیوکه بيخي یعنی دی حکومت یا دی و امنیتیز واکونو دی تهدید او دی خطر خبره و بیا هم حکومت سي دی بیان دی ازادي غږ کړي او هغه مخالفین هم دا سي په کابل ښار کې اوسېدل او هیڅ دا جرأت نکاو حتی از دی وی دغه شاهد یم دی وی جلسه شاهد یم سی یو دی یو امنیتی جلسه شاهد یم سی یو کسب کې راپورت سو وی ویل چې دا خلک چې په حکومت باندې دغه سي اعتراضونه کوي او په کار ډول باندې طالبانو ملاتړ کوي او دغه مصالح دی امنیتی مصالح او ځواکونو دی مخالفین ملاتړ کوي او لدی سره تاسو دغه چلن نکوي دی جلسه دی رهبری جلسه هغه وخت خپل مشر ورته ول شنه تا دی بیان دی ازادي دا وکړي د ترڅو چې ستا په خلاف باندې وسله نه یو چاته کړی ته وجل نه ته حق نه لري چې دی غری انتقاد مخه
ډیر مننه یو ورسته پښتنه هم لته سونه اندر صاحب چې د امنیسټي انټرنیشنل پتسیر د نړیوالو ټولنو د انتقادونو چې کوي پر طالبانو باندې فکر کوي دا به نتیجه ورکړي کلان راته وایي اصلت فن
د طبي خبره د یو اندازې په شاپ باندې راوړي البته طالبان له خپل دریز نه هغه وخت اوړي چې ولس په کلی ډول په دغه ولس په کلی ډول باندې دغه مخالفت وکي او راولاړ سي او د طالبانو اساسي ستونزه څه د اغه اساسي ستونزه څه د سی ولی طالبان د خلک زنداني کوي دوی له کوښنی ترلوه دوی په دې باور دي چې د دوی نظام یا د دوی حکومت یا د دوی رژیم چې دی دا دینی رژیم دی یو دا دین دی دا د دې څه کوي دا دین دی نو بل هر څوک چې د دې مخالفه خبره کوي ګواکې د دین مخالفت کوي نو فلهازه د دې خلکو په زندان کولو کې په وجلو کې په ترور کولو کې دوی ته هیڅ دغه یعنی دوی دا هیڅ ګناه او جرم نه احساسه یو هلکه دا ستره ګناه او ستر جرم دی د رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه کرام باندې کلو یو په هغه محل باندې شاغ امیر المؤمنین دی د خلکو او که او چاري پغاله دي په حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باندې اعتراض شو دی انتقاد په باندې شو دی او هغه په تورن تندي باندې جواب ویل دی بلکې هغه استایل دی ستاسو انتقاد وکړو خو دې تر وګي ځان لوړ کړي او دی عارف کلمه داسې مسخره کړي چې هغه تر دې زیاته نور مسخره کیږي نه او دی بیان ازادي نه بلکې د تفردي ازادي اصلا نشته
ډیر زیاته مننه د افغانستان د پرزیدلی جمهوری نظام د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز اتسلیروش ساته اوریدلای شي د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پینزوش مترو ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره
لا ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري د پیښو پر وړاندې د مبارزه په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې یوازې د هیواد په څلور ولایتونو کې د طبي پیښو په نتیجه کې اته کسان مړه او شپږس نور ژوبل شوي دي د وزارت ویاند وایي په دې پیښو کې 50 کورونه په بشپړ ډول او یو سلو دیرش نور په جزئي ډول ویجاړ شوي دي په دې اړه د نور معلوماتو لپاره سنا ککړ د شیبه په مستقیمه اړیکه سره ده او معلومات راکوي سنا جانې
سلامونه ټکل صاحب تاسو ته زموږ ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته څنګه چې تاسو ویلي د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ازادي راډیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې د بدخشان په ګډون په فراه جوزجان او بادغیس ولایتونو کې خلکو ته د طبي پیښو له امله ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي د یاد وزارت ویاند شفیع الله رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څنګه د بدخشان فراه جوزجان او بادغیس ولایتونو پیښو سره د مبارزې ریاستونو د راپورونو له مخې د واورې ښویدنې طوفانونو او د کورونو ویجاړېدو له امله د سلواغې له اوویشتمې څخه تر اوسه اته کسان شهیدان شپاړس کسان ټپیان 50 کورونه په بشپړ توګه 133 کورونه په نیمه توګه ویجاړ شوي او 150 څاروي له منځه تللي
په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مازیدین احمدی به ازادي راډیو ته وویل چې په تیرې یوونه کې په دغه ولایت کې د ورښتونو او زلزلې له امله شاوخوا څلور ویشت کسان وژل شوي او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت له نړیوالو ټولنې مرستندویه بنسټونو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې د وروستیو طبي پیښو له قربانیو سره د بشري قوانینو له مخې مرسته وکړي د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار د دشت قروغ اوسیدونکی عبدالواحد هم وایي چې کور یې د سختو ورښتونو او زلزلې له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی او دی اوس خپلې میرمن او ماشومانو سره د خپل وران شوي کور په یوه برخه کې ژوند کوي او له دولت او خیریه موسسو مرسته غواړي د طبیعي پیښو زیانمنې شوې نورې کورنۍ هم د طالبانو له حکومت نړیوالې ټولنې او مرستندویو موسسو د دوی په خبره د ژمي له سړو د خپلو ماشومانو د خوندیتوب لپاره د اړینو مرستو غوښتنه کوي
سنا کاکړ د ازادۍ راډیو خبریاله و چې د پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت د وزارت د یوې د معلوماتو په اساس جزئیات راکول وایي چې په طبي پیښو کې د هیواد په څلورو ولایتونو کې اته کسان مړه شوي او شپږس نور ژوبل شوي دي هغه کورنۍ چې 22 کلن ځوان غړی اروپا ته په غیر قانوني لارو کې قرباني شوی دی وایي واکمن نظام د خپلو ناسمو کړنو له امله ځوانان له هیواده تیښتې ته اړ باسي د دې کورنۍ په وینا د دوی د دې کورنۍ د غړي عبد الله په څیر ډیری ځوانان اوس د یو فرصت په لټه کې دي چې له هیواده اوزي خطر پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي
د 22 کلن عبدالله تر چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله راپور کې واخیستل شي وایي وراره یې له ښوونځي نه تر فارغېدو وروسته په غیر قانوني لارو اروپایي هیوادونو ته د رسېدو لپاره مخه کړې. د هغه په خبره له افغانستانه تر ایرانه پورې پرته له کومې ستونزې لاړ، خو د عبدالله سختې ورځې له ایرانه پیل شوې. د نوموړي په خبره چې کله عبدالله ترکیې پولې ته رسېږي د هغه هیواد پولیس نیسي او لاسونه پښې ورماتوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دا عبدالله په دې ډله کې نه و چې بالاخره په شهادت ورسېده، د بل ملګری هم په شهادت رسېدلی او د نورو ملګرو سره چې موږ تماس وکړ دا وایي هم د چا لاسونه ماتو، د چا پخې ماتې وې، د چا یې ګوتې ماتې کړې وې. ترکی پولیسو ډېر بد چلند ورسره کړی و، هیڅ انساني چلند نه و. دوی ډېر په بېرحمانه ډول باندې وهلي ټکولي وو او وژلي وو، په مرمۍ نه وو ویشتې، ولې ټوپکو باندې وهلي وو، په د اوسپنې په سیخانو باندې دوی ته وهل ورکړي وو. کله چې عبدالله جسد موږ ولید د ډېر سخت له توکو کړی و، د په بدن کې یو ځای هم روغ نه و، د پختې ماتې کړې وې، چې دا هیڅ انساني عمل نه دی.
د عبدالله تروی هغه مهال چې د نوموړي جنازې پسې ګرځېده، د عبدالله په څیر په لسګونو نور افغانان ځوانان البته د لاوارث مړو په شانال ته پراته وو. د نوموړي په وینا واکمن نظام باید خپلې حکومتولۍ کې بدلون راولي چې تر څو ځوانان له افغانستانه وتلو ته زړه ښه نه کړي. موږ د دغه مسایل د طالبانو له حکومت سره هم شریک کړو. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د هغو افغانانو شمیر موږ ته رانه کړ چې د دوی له حاکمیت وروسته له افغانستان وتلي دي. بلې تکل سي
ډیر زیاته مننه. خاطر پردې سو قدرمن اوریدونکو چې د یو شمیر افغانانو د اندېښنو په اړه جزئیات راکول، د هیوادوال وروسته له هغه خورا زیات اندېښمن شول چې په بلغاریا کې امنیتي چارواکو د 300 افغانانو مړی په یو کانتینر کې وموندل. ویل کېدل چې دا کډوال په دې هیله بلغاریا ته کډوال شوی و چې غرب د لویدیز په یا غرب په شتمنو هیوادونو کې ژوند وکړي. د دې راپورونو ورسته برخې ته راورسېدو قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې بختیار ساحل را سره دی او د نن له سپورتي جریاناتو مو خبروي، مخصوصا نن چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د متحده عربي اماراتو پر وړاندې د شل اووریز کرکټ دوهمه لوبه کوي. ساحل صاحب، لوبه به پیل شوی وي؟
سلامونه تکل سپ تاسو ټول لیدونکو ته. تر دې دمه لوبه نه ده پیل شوې، خو په څو شیبو کې لوبه پیلېږي. د دې لوبې د دویمې لوبې په چا هم د افغانستان لوبډلمشر راشد خان وګټله، خو نن یې برخلاف د توپ وهنې پرېکړه وکړه. په نننۍ لوبه کې د افغان لوبډلې په یولس کسیز ترکیب کې هم یو بدلون شته چې د چټک فاسټ بالر فضل حق فاروقی پر ځای باندې بل فاسټ بالر فرید احمد ملک ته ځای ورکړل شوی دی. د افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې چې د فبروري په 16مه نیټه ترسره شو، په 15 وکټو اماراتو ته ماتې ورکړې ده. دواړه لوبډلې به سبا درېمه لوبه هم په شیخ زاید لوبغالي کې ترسره کړي. د ویلو ده که افغانستان نننۍ لوبه کې بری وموند، نو لوبلړۍ به هم وګټي. او د کرکټ په نړۍ کې نور مهم خبرونه دا دي چې د هندستان او استرالیا ترمنځ د دویمې ټیسټ سیالۍ دویمه ورځ هم بشپړه شوه. استرالیا په لومړۍ پاڼه کې 230 منډې کړې وې او هندستان یې په جواب کې 220 منډې وکړې. او استرالیا چې دویمه پاڼه یې پیل کړې ده، د دویمې ورځې تر پایه یو لوبغاړی وسوځېد او 180 منډې وکړې. په دې لوبه کې د استرالیا ورو یا سوکتو پاچوونکي نتن لاین د هند 15 لوبغاړي وسوځول. د دې لوبې درې نورې ورځې لا هم پاتې دي. او د ښځو نړۍ ترمنځ پر روان شل ورځ نړیوال جام کې نن دوه مهمې سیالۍ ترسره کیږي. لومړی لوبه دمګړې د انګلستان او هندستان ترمنځ جریان لري چې انګلنډي لوبډله توپ وهنه کوي. د ورځې دویمه لوبه به د کابل پر وخت د شپې ناوخت د کوربه سویلي افریقا او د استرالیا ترمنځ ترسره شي. تر دې دمه د ښځو په نړیوال جام کې استرالیا او انګلستان تر نورو لوبډلو مخکښ دي. او د فوټبال په ډګر کې بیا یو خبر ده چې د افریقایي هیواد غانا د فوټبال مشهور ستوري کریستین اټسو هم د ترکی په مرګونې زلزله کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اټسو د فبروري 16مې نیټې رئیس چې هلته زلزله رامنځته شوه په ترکیه کې دی لا درکو. او نن دغه د ترکی د فوټبال کلب هاتی سپور تایید کړ چې هغه د خپل ړنګ شوي کور تر خاورو خزل لاندې مړ موندل شوی. نوموړی فوټبالر د غانا پر هیواد سربیره د انګلستان غوره لیگ په مشهور لوبډلو کې هم لوبې ترسره کړې وي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. بختیار ساحل د ازادي رادیو خبریال و چې د نن وروستي سپورتي خبرونه اورول. د دې خبرونې له پای ته رسیدو سره سم د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ دوهمه شل اووریزه لوبه هم پیلېږي. تاسو د ازادي رادیو د خبرونو لاره په دې اړه خبرونه ترلاسه کولای شئ. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په بل نیم ساعت خبرونه کې زما بل همکار ستار فروغ ستاسو کوربه دی چې د دې په استودیو کې دی.